افغانستان کې دا شپې 9 بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو د صدر اړیونه خرغلاست ویم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. له ملګرو ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لپاره د یو شمېر افغانانو په تېره بیا د ښځینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره هممهاله د دغه حکومت ویان زبیالله مجاهد وایي دغه سازمان باید د دوحې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې له غونډې د طالبانو د تمې په اړه داسې وویل:
تفاضل محمدی نشستی است که باید واقعیتا مد نظر گرفته شود. حقایق در افغانستان
لدی غوندیز وقت آمده ده چه در افغانستان واقعیتون پا پام که ونیول شی هغ امنیت و ثبات چه دلت رمسته شوی ده غنیمت وش میرل شی او ده همکاری لپاره ورسخ گرد پورته شی. باور لرم چه زینی گیلی و شکایتون در دیپلماتیک و لار و چه حل کیده شی تامل و پرلپسی ناستی که ولی شی دستونزو حل لپاره زمین اساسی وکری. یو شمیر افغانانو له نړیوال ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې پریک د لشبګم ټولګي پورته نجونې خپل درسونه تستنې شي او ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه طالبانو د غوښتنې نه دي منلي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو استازي د دوحې نړیوالې غونډې ته نه دي وربلل شوي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د قطر په دوحې کې د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه به یوه غونډه جوړه شي، خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل چې دا موضوع تر بحث لاندې نه ده. نن په پلازمینې کابل کې شمېر ښځو په لاریون کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. جولیا پارسي یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لاریون نن له غرمې مخکې وه. هغې د خبرو په یوه برخه کې وویل:
امروز جنوب چې خود جوش زنان معترض افغانستان یک بار دیگر به خاطر
نن د افغانستان د خودجوش معترض او میرمن خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هیڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې خبرې کیږي. معترض نجونې د ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمینې دوحه کې پیل شي. بلخوا بیا په عین حال کې د ازادي راډیو شمیر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سخت اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد او لوسالی کې ناچاودیدونکو موادو یو شمېر ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او د نورو ټپیان دي. د میدان وردګ د امیر اختیار رئیس محمد زیرک بیا ویلي چې سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د 5 ماشومان ژوند اخیستی او دوی یې ټپیان کړي دي. او د سودان په جګړه کې خپل خواو دې ته تیاری خودلې ده چې خبره ترې وکړي او منلې ده چې جګړه دوام نشي موندلی. دغه خبره د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي فلرکر پټریس رويټرز خبري اژانس ته کړې ده. د رويټرز د راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول څرګندونې د احتمالي هیله مندې نښه کېدلی شي. پټریس زیاته کړې ده چې له خواو د مذاکراتو د پایل لپاره خپل استازي معرفي کړي دي. د مذاکراتو ځای د عربستان جدې او د سودان جوبا خرونه وړاندې شوې دي، خو د پټریس په وینا اصلي پوښتنه نه ده چې مذاکره کوونکي به د راغونډېدو لپاره واقعا هغه ځای ته ورسیږي او کنه. په سودان کې د واک پر سر دوه اونۍ وړاندې د چټک ملاتړ ځواکونو په نامه د ملیشو د مشر محمد حمدان د غلو او د سودان د پوځ قومندان عبدالفتح البرهان ترمنځ نښته پیل شوه. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب درته لرو. لاونه وروسته په کابل کې شمېر اعتراض کوونکو ښځو د دوحې غونډې په درشل کې لاریون کړی دی. دا چې غوښتنې یې څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کېږي او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. په دې اړه به هم وړاندې په راپور کې درته تفصیل ولرو، خو د سټیفن دوجارک د خبرو برخه به واورو.
We are committed to
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوه. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو.
وړاندې به یې د خبرو تفصیل درته په راپور کې ولرو. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دا چې دغه ټکټونه ولې قیمتونه لوړ شوي دي وړاندې به یې په راپور کې درته ویو. همدارنګه په وارسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیې څخه په چې د پولنډ څخه په خپل غچ اخلي. دا چې په کومه موضوع به دوی غچ اخلي دا به هم درته په راپور کې ولرو. او بل دا چې په غزني کې یو ښوونځي ته ورچول شوی د هغې تفصیل به هم درته ولرو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. لونه وروسته په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو خوځو د دوهې غونډې په درشل کې احتجاجي لاریون وکړه. په دغه لاریون کې لاریون کوونکو خوځو د ملګرو ملتونو وغوښتل چې طالبان دې په رسمیت نه پېژني. د دوی په خبره د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو دریځ باید قطعي او روښانه وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر فعال خوځو په دې وروستیو کې د طالبانو په رسمیت مه پېژنئ له هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړي دي. چو زیات د سنا کاکړه په دې راپور کې
په کابل کې معترضو ښځو له اونیو چوپتیا وروسته او د دوهې غونډې په درشل کې نن د شنبې په ورځ د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو په موخه لاریون وکړ. په کابل کې یوه معترضه میرمن جولیا فارسي وایي دا لاریون د شنبې په ورځ له غرمې وروسته وشو چې ښځو پکې د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو غوښتنه وکړه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
دلیل از این اعتراض این بود که سازمان ملل باید طالبان
د دې لاریون دلیل دا و چې طالبان باید د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. کنه نو لاریون کوونکي خزي به د دوهې غونډه تحریم کړي. که ملګري ملتونه یې په رسمیت وپیژني نو افغان خزي به غلي پاتې نشي او اجازه به ورنکړي چې د دوی حقونه تر پښو لاندې شي.
شهلا عرفی او لیلا بسیم چې په دې لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل
زنان یک بار دیگه امروز په جاده ها ریختن با آواز بلند.
نن یو ځل بیا خزی واټونو ته ووتې او وی غوښتل چې نړیواله ټولنه نه باید طالبان په رسمیت وپیژني. دوی وویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل د ترهګرۍ په رسمیت پیژندل دي.
طالبان په رسمیت شناختن تروریسم است.
ای گروه به رسمیت شناخته شوه واقعا جفا است برای
که دا ډله په رسمیت وپیژندل شي په رښتیا چې دا به د افغانانو له برخلیک سره جفاوي. موږ وینو چې هیڅ ښځه دې غونډې ته نه ده بلل شوه او دې موضوع ښځې مایوسي کړي دي.
مردم افغانستان به ویژه زنای افغانستان مایوس کړه و ناامید ساخته.
نه په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښځو په ټولنیزو رسنیو کې د ویډیوګانو په خپرولو او د طالبانو په رسمیت مه پیژنئ د هشټګ په جوړولو سره خپل اعتراضونه څرګند کړل. د ښځو د حقونو یوه فعاله هدا خموش وایي چې تر اوسه د دوهې غونډې ته ښځې نه دي بلل شوي او یو شمېر ښځې هڅه کوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ نړۍ ته ورسوي.
در نشست پیشرو حضور زنان هست و انکار شده است و حضور سازمان ملل
پر روانه غونډه کې د ښځو شتون څخه انکار شوی. د نړیوالو سازمانونو او د نړۍ د هیوادونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو هم هلته لیدل کیږي. سره له دې چې د هغوی له شتون څخه هم انکار شوی خو موږ هڅه کوو چې له هر ممکن لارې څخه خپل غږ ورسوو. زموږ ویره دا ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره زیات فرصتونه ورکړل شي.
فرصتهای زیادی برای طالبان باز شود به خاطر به رسمیت شناختنشان.
خود ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ د دې اندېښنو په ځواب کې وویل چې د دوهې غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او یوازې هغه نړیوال استازي چې د افغانستان له موضوع سره سروکار لري غونډې ته بلل شوي دي. موږ غوښتل چې د ښځو د لاریون په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو غبرګون هم ترلاسه کړو خو د دوی ویان سپي الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیاله امینه محمد ویلي وو چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په رسمیت پیژندلو لومړي ګامونو په هکله بحث وشي. هغې خبرې چې ډېر غبرګونونه را وپارول. خو د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د دوهې په غونډه کې د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو خبرې رد کړې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغه سازمان د سرمنشي او د 22 هیوادونو د استازو په حضور کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان پر امنیتي مسایلو او د بشري حقونو په تیره بیا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو په اړه خبرې وشي.
بلبلو بیا د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کېږي او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دې سازمان ویلي په یوه ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ یوسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یا یوناما کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته دې سازمان ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو خپلو اصولو ترمنځ د ژمنتیا یو وحشتناک انتخاب ته مجبور شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 23مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو. اوس په یوه ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپل اصولو ته ژمن واوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو تر څنګ خپل اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یوناما ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپل اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشرې روزا وطنبای و هم ویلي وو چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15مې نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی. تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویان ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بېلابېلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یوناما کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
ازادي راډیو ډیر زر خپلې هنري، تفریحي او ذوقي خپرونې په نوي بڼه پیلوي. په دې خپرونو کې به ستاسو د خوښې د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکې، په ولسي دودونو معلومات، ستاسو د کلیو کیسې، په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبرې، د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمېره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211201.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایي ټکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانتوالۍ کړیږي، خو د ټکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هېواد ته ستانه شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هېواد د طالبانو چارواکو د تګ پر مهال له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه یې مثبته پایله نه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تللی یم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي. وای له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپله کورنۍ مخامخ نه ده لیدلې. دی وایي مسافري سخته خواري ده خو مجبوریت بد دی. له همدې امله یې د سعودي سختې ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې پخوا خبره له تیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې و، د دې نه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قایم هغې نه وروسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلي ده، یعنې مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره هم په مکه مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادونه وکړه. اما د جواب دوی عواید او مناسب یوازې اریانا ده، کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وایي مسافرۍ مې زړه نری کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیې بیرته راوګرځوه.
زموږ ډېری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډېره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډېره سختي او په ډېره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپلې کورنۍ ته یوه نفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټیکټونه دومره لوړ وي چې له اسمان سره خبرې کوي. هیله مو همدا ده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدې نه تر کابله پورې په 2200 ریال ټیکټ ده او له ریاض نه تر کابله پورې په 1500، یعنې 2500. اگر کمخ کې ډېر کم وو خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي. طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړیدل لامل شوی چې د هوایی ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
کچیرې بیې ډیر لوړیږي نو بیا موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چنده لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګېږي، په دې باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
خو اقتصادي کارپوه او د پوهنتون استاد عنایت احدی وایي بازار هغه وخت آزاد وي چې پیرودونکي رضایت ولري.
اقتصاد زمان بازار و آزاد بالا میره.
اقتصادی آزاد بازار هغه وخت وړي کې چې کله پیرودونکي رضایت ولري. خلک ته باید سهم ورکړل شي، نرخونه باید ټیټ شي، تو خلک ترې استفاده وکړي شي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پای وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج ته رسېدلې ده او د هېواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څېر عربي هېوادونو ته په قانوني لارو رسېږي خو په کلونو کلونو نشي کولی بېرته خپلو کورونو سره یو ځای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورست نیست
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم یو نړیواله مسله رخلو. په ورسا کې د روسیې سفیر خبرداری ورکړی دی چې روسیه په خپل غچ له پولند څخه اخلي. سرګی اندریف نن وروسته تر دې د خبرو وکړه چې د روسیې د سفارت د خوندي ودانۍ پولندي پولیسو ګرځولې ده. پولند بیا وایي چې دا ودانۍ په ورسا کې د خروالۍ مربوطه ده. د پیښې یو ځل بیا د دوو هیوادونو ترمنځ ترینګلې روابط نور هم کړکېچن کړل. تفصیل په دې راپور کې.
په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسیې دولتي خبري اژانسونو ته وویل
روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماتیک اعتراض وړاندې کړی. د روسیې سفیر سرګی اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماتیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاس اژانس ته وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زوره د شونځی ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یوه ډیپلوماتیکه ودانۍ ده. د روسیې سفیر زیاته کړه چې احتمالا به ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخې ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینا روټرس اژانس ته وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که یې نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لورې هم تایید شوې ده دا ځای د پولند د دولت ملکیت دی او روسیې غیر قانوني ګرځولی و. دا ودانۍ د اویایمو میلادي کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې پرته ده. د پولند د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانۍ پر سر له یوه کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکېچن دي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولند کې د روسیې سفیر تېره اونۍ دا تور پورې کړی و چې پولنډي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمایندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته به افغانستان ته راستانه شو. په غزنی کې د یوه منځني ښوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار چا او څه ډول ترسره کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو شارګوټ کې یو ښوونځی سوځول شوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته به چا او څنګه ور اچولی وي. مولوی سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پشپه شاوخوا لس بجې د ښوونځي ادارې ته ور اچول شوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کوم مربوطه ارګان دی محافظت و مسؤلیت خلق الته وسم ساحه کې دی او څېړنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کی چې داخلي ده او ایباندی ده او کلیباندی ده، معتادین دی، غله دی، کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دی. کومندانی هم په دې جریان کې واقع شوی ده، البته نظامي ارګانونه هم په جریان کې دي.
دا کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ ښوونځی اته ټولګۍ لري چې شاوخوا نه سوه هلکان او اته سوه نجونې پکې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه ښوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خواته په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، نو بلې خواته دغه پیښې د غزنی ګڼو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د ښوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي او پرمختګ کې کار وکړي او ورونه پکې لګېږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوی وشي.
دا دغه ښوونځي ادارې ته ور اچول پر روان کال کې لومړی پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زه په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې څاروي لرونکي وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشتون له امله هر کال له څارویو ترلاسه کیدونکي تولیدات له منځه ځي او دوی ته مالی زیان رسیږي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
نورستانیان وایي څه باندې 80% وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوخت دي او له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیا لرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونی تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله.
پسرلی موسم شي، اوړی شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان
تقریبا 80% خلق مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي، هغه نو بس عمل تور سره دونی شي کولای چې چاته خرڅ کې د سيزونه نه لري، فابریکه نه لري، چلته دوی وسی او خپل د عواید چې کم دی مال د لاس تروري او غیل تاغي کې د خرڅيږي.
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو د راټولولو پروسس د مرکزونو نشتون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پخوانیو طریقو په کارولو ماسته کورت پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوي شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې له منځه ځي. نصیر الله جلال راته وویل که چیرته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شي نو هم به د څارویو لرونکو اقتصاد پیاوړی شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوی وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات چې د مغزن انتقال شي او پروسس شي نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده انشاءالله، چې د هیواد اکثر برخو ته به د دې ځاینه د لبنیاتو او ټول هیواد به د لبنیاتو د وجنه مستغنی شي او هم به د خلکو عاید به لوړ شي ورسره. او بل طرف ته چې اوس دی د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو دغه راتګ به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مرستندوی ادارو مسؤلینو سره شریکی کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګا د کرنې مالداری او ابیاری وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې تر څو موږ وکولې شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر عنوان ان شاء الله امید دی چې په راتلونکي کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولې شو د شیدو د جمعواري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان، مرکزي نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کړو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي.
په نورستان کې مالداران د خپل څارویو څخه ترلاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د غستون شتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیری یې د خلکو د ناروغیو سبب کیږي.
تاسو له پیغامونو
دا غدې ټول کاوریدم کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او دا غدې هلمند ولایت کوم ریاست چې دی د کندیانو کې چې حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کې دا غوښته مطلق روپی نور کوي ورو کندیان چې دی هغه خو هم نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او دې طالبانو کندی اعتماد شدي هغه پیسې مکمل یو لکه شه زره غوانې ورکوي کېږي شاید نه پرېږدي طالب مایبه هغه شپېته زره غوانې ورکوي وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي نو ما د هغو لوڼو مشرانو مقامات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
طالبان حکومت پر افغانستان باندې اوس حاکمیت لري، پاچاهي خپل ده، دولت یې خپل دی، واقع خپل دی، رسمیت یې ورکړل چې د ولس په خاطر دې رسمیت ورکړل چې ځکه دا ولس مینو کې وساتې دروازې به پرې لسې منځونه به پرې لسې شی به څه پر ارزانه شي، رسمیت ښه دی چې ورکړل چې ځکه اوس یې حکومت خپل دی.
ہلو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مسکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله ده چې دا خپل چارواکي دا خپل عسکر دا ټول لوی دی که کوچنی دی که اوزه والا دی که ولسوالی والا دی ټولو ته تنخواه ورکوي، که تنخواه نه ورکوي هغه عایشه خو ورکوي، که نسي ورکولی پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي. تر اوسه پورې موږ د دوی د سواله څه نه اخلاصوي، تر اوسه پورې لا دروازې راټکوي، لا جیره غواړي، لا تر اوسه پورې بچي دي ونیوله، لا تر اوسه موږ ستا د زیرې څخه نه اخلاصوي، بس تر کومه وخته پورې. ته زموږ امیر المؤمنین یې، ته زموږ باچا یې، باید تا موږ ته راکولی او چې زموږ څخه غواړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، څلورویشت، دوه سوه یو.
دویمه نیمه تر ورسیدو، په دې برخه کې درته نیمه نړۍ چې د ښځو ځانګړی پروګرام دی، دا پروګرام درته لرو. خو یادونه کوم که چیرې تاسې خبرونه نوي اورېدلې، کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه چپاتی ازادي راډیو ډاټ کام د هلته ورشئ، د ازادي راډیو تازه او نوي مطالب هلته ولولئ. همدارنګه په فیسبوک کې هم موږ په ازادي راډیو ډاټ فیسبوک ډاټ کام کې پیدا کولای شئ، په ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولی شئ، او همدارنګه په انسټاګرام کې هم موږ پاتشته چې ازادي راډیو پی انډرسکور ان انسټاګرام کې تاسو موږ په دې پته پیدا کولی شئ. اوس ورځو لنډ خبرونه ده. له ملګرو ملتونو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لپاره د یو شمېر افغانانو په تیره بیا د ښځینه فعالانو د پرله پسې غوښتنو سره هم مهاله د دغه حکومت ورانځبي مجاهد وایي دغه سازمان باید د دوحې په غونډه کې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیسي. ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې غونډې د طالبانو د تمې په اړه وویل چې دوی له دې غونډې تمه لري چې د افغانستان واقعیتونه په پام کې ونیول شي، هغه امنیت او ثبات چې دلته رامنځته شوی غنیمت وشمېرل شي او د همکارۍ لپاره ورڅخه ګټه پورته شي. نن په پلازمېنې کابل کې یو شمېر ښځو په یو لاریون کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پېژني. جولیا پارسي یو له معترضې مېرمنو څخه ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاریون نن له غرمې مخکې و. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب په دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نېټه د قطر په پلازمېنې دوحه کې پیل شي. په عین حال کې د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمېدو سره مرسته وکړي. او د سوډان په جګړه کې ښکېل خوا ودې ته تاریخ ودلې ده چې خبرې اترې وکړي او منلې ده چې جګړه دوام نشي موندلی. دغه خبره د سوډان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي فوګلر پټرس روټرز خبري اژانس سره کړې ده. د روټرز راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول څرګندونې ته احتمالي هیله مندۍ نښه کېدلی شي. پټرس زیاته کړې ښکېل خوا و د مذاکراتو د پیل لپاره خپل استازي هم معرفي کړي دي.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت ولسونه کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیا طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی، خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلې ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
آن اوس داسې نشي کولی چې تاسو په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته ناست دی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دې په وینا کوژده نه په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې له سلو او زرو ستونزو سره چې لري ده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم المنځي او چا اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځي نو پاتې شو پساکول پساکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی خلک په غرونه کې وي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی په غرونه ورکوي او بعد رد وسیي نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخته وي نو د دې په هکله مونږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکي
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه ریبار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانیو خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خنادان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درمده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نه تېرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډېر فکر کوي اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه الګ سه شریکوي همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسېدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي
یو بل نه باید پوښتنه وشي خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الک که مثال سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم الک ته راغلی دی الک خو خرڅوالی بدرنګوالی نه لري خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي خو اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کېږي پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کېږي هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کېږي کورنۍ وایي چې ولاکه زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د فسقه شي دا به ما دپاره ډېر یو شرم وي دا به ما دپاره دا یو هغه وي خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده ځکه چې دا کوژده چې کېږي یا واده چې کېږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هېڅکله نه ختمېدونکې ده یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي
کومه معامله فسقه کېږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې ولد زما خور په بد حالت کې ده هغه به ټوله ورځ وهل خوري ټکول خوري مثال ژوند به ښه نه وي زه به وایم چې نه ولا پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کوي دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسر تانه راکوي یا خسر خیل تانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي همداسې به بله خور فکر کوي همداسې ورور فکر کوي همداسې مثال کاکا او ماما فکر کوي نه دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی پخوا که خلک نه پوهېدل اوس خو پوهه ډېره ده باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تېروو خپل د خاوند سره خپل د کورنۍ سره نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب
د پکتیا ولایت یو بل اوسېدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی
چې مثال خبره وړکې به جلکې نه والېدلې جلکې به وړکې نه والېدلې اوس خو د کور والا چې دی جلکې کور والا وړکې ښه چې کوي کسې چې دا متوت نه وي یا په ډار یا نور انېشي مېشي کنه دا شیونه کوي د آیس مایس بیا چې کله کوم وړکې په ډر څه کوي دا وړکې مثال خبره متوت شو نو دا په دغه هغه کې یوه قضیه وشوله نو سړی چې و ناظم و بے دزوی په ډر څه کول بے د پلوري وتوي چې او بچی تو ته خو موعده کړی دی دا خد دی دی تو ډیره پغنی وکړله په شوق نه ته د پډر پرېږده خو وار دی د سړی دومره مجبور شولو چې دغې نشي کې دومره دی ډفا لوړ وو که نه چې دغه ټیم کې د دخدی ته چرته زه تو خرڅوم د خدی لوړه لسخر تی وي چې د ددید خو مو خرڅوي د څه سو دی د تو زوی تاسو ته خو مو ووي چې دا کور کوي تاسو چې نه خیر دی وخت تېروه وخت تېروه هغو خوشې کړله زه ته اجازه ده چې چېرته مېړه کوي ته کوای شي چې وړکې متوتې نو جلکې زندگی بې تبو نه شي دا شاره یې پښتو یې چې بیا دغه نه تلوک واخیستلی شي دا جلکې په بل ځای کې وده شي آن اوس داسې نه شي کولی چې تو زوی په ډر څه کوي بس جلکې غریبه دې ته نوستې دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي دا هیڅ مشکل نشته حتی کې دا کولی شي مثال خبره چې دا په پښتو په لحاظ ته د نتلو اخیستی شي د حکومت په لحاظ ته اخیستی شي د شارې په لحاظ ته اخیستی شي د پردرو شیونو کې جواز لري شتون لري په پښتو یې لري په شریعت یې لري په حکومت یې لري دا هیڅ مشکل نشته آیا که امارتي حکومت وي که مثال خبره جمهوریت حکومت وي هر شی وي دغې جلکې ته څوک پیغور نه شي کولی چې ته تعلقه شوي دی خو تعلق نه دی اخیستی خو دی خو مېړه فډرو ته ووتلو د غریب خو د پلور په کور ناسته دی سر خو دا سپینوی نه شي چې دا کینی دا خپله زندگی ته وکړي هغه خاصې زندگی ته به دې غریبې زندگی ویلې ته وشي دا هېڅ ستون نه لري هېڅ مشکل نه لري کوم کسان ته پښتانه وي ماسه د کینی دغې د ماسه سوال جواب وکړي هېڅ مشکل نشته دغه کې او نه دوی ته څوک پیغور پلرګنې ته ویر کوی شي نه دې جلکې ته ویر کوی شي او نه دغه لږ ته پلور مور ته څوک نه شي ویر کولی چې تېره تو زوی ښه ده تلوکه کړله کول یې سنت دی پرېښول یې فرض دی هېڅ مشکل نشته او بل دی د متیوت دی بیت ده خو زندگی غار کشوله دا خو یو بشر دی الله پیدا کړی دی خدای دی ویلې حق نه لري
له رواني ارڅخه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني دا روحن او روانن جلی سخت ځپي ارواپوه شمله کټوازې په دې عقله وایي
دا یو ډېر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدې حاصل تراشو د دې حاصل داسې ده او د دې مطلب داسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو او په دې کې هېڅ نه او ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا به بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و هغه خواستونه دی پوره کولی شوی او که نه شوی بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده دا کس دا ستونزه لري په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا تحملوي او واده ورسره کوي زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نه و او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لور ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکړو مینه ورکړو ځکه په اول سر کې موږ ته درواغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده نو دا نشی کولای لدی کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کی، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شامل وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیرېدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې، په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي، هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر یې تیر کړي، په تعامل یې تیر کړي، ښه دا ده چې یوه دې واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلی ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت یې هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړې ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي، له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای شي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادۍ په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده. ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي، دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې والا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوژده فسخه کړم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلی په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخه کول چې دي زما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني، یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل پښتانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یوه دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان که هغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشاله باندې د قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو، هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګری وي، هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کې یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی وربارۍ چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغې هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې دپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نه نوي سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او همکاری سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوه کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چا ته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د ده امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زمونږ د فامیل دپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي یا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنا ده چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم په ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه اختلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د یوې جلۍ او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. که چیرې په دې پړاو کې دوی ته ثابته شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربو ښودلې چې بیا بېلېدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
طالبان را به رسمیت نشناسد. جولیا پارسی یکی از آنها برای آزادی گفت:
امروز جنبش خودجوش زنان متحد افغانستان یک بار دیگر به خاطر موضوع سازمان ملل که در دوحه یک نشست دارن و در این نشست از زنان هیچ کسی را دعوت نکردن و همچنان به خاطر به رسمیت شناختن طالب میخواین کنفرانس را برگزار کنن. امروز دختران معترض بار دیگر این کنفرانس را تحریم میکنه و اجازه نمیده که طالبان به رسمیت شناخته شود.
امینه محمد معاون سرمنشی سازمان سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. گروهی از زنان امروز در کابل در یک راه